کابل کې تمه پښین دوه بچې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه دوه ساعته د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې وروسته به زما همکاران درته وړاندې کړي. په دې خبرونه کې پر دې بحث کېږي چې آیا له طالبانو سره سوله ممکنه ده. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه او پوښتنې د همدې خبرونې میلمنو څخه مطرح کړئ. خو تر هغه دمخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه دروړو. د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بي پيلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د شیرین تګاب ولسوالۍ په نام نسیمو کې د نوید اته په نوم تصفیوي عملیات پیل کړل. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نوي محل ویشه کار پیل کړی. د خبرونو تفصیل: د پاکستاني طالبانو د مشر مولا فضل الله زوی د یوې مشکوکې امریکایي بي پيلوټ الوتکې په برید کې په افغانستان کې وژل شوی دی. چارواکي وایي عبد الله له خپل نونو سو ملګرو سره د مارچ په شپږمه د کونړ د شلتن ولسوالۍ په چاوګام سیمه کې وژل شو. د پاکستان استخباراتي چارواکو په وینا د برید د افغانستان پولې ته نږدې د ځانمرګو برید کوونکو پر یو روزنیز مرکز شوی دی. پاکستاني رسنیو د دغو چارواکو چې نوم یې نه دی ښودل شوی په حواله راپور ورکړی چې وایي د پاکستاني طالبانو دوه نور سیمه ییز قومندانان ګل محمد او استاد یاسین چې ځانمرګ برید کوونکی روزل په وژل شوی کې شامل دي. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي و چې برید پر هغه مدرسې سوی چې وسلوال پکښې راټول شوی و او په خبره یې وویشت نه وژل شوی دی. د مولا فضل الله زوی د طالبانو د ډلې څلورم لوړ پوړی کس دی چې په یوې میاشتې کې وژل کیږي. د پاکستاني طالبانو یو بل لوړ پوړی قمندان خان سعید محسود چې په سجنا مشهور و تیره میاشت بي پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو او ورپسې دوه نور قمندانان هم وژل شوی دي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي تیر ورځ د شیرین تګاب ولسوالۍ په نام نسیمو کې د نوید اته په نوم تصفیوي عملیات پیل کړل. د فاریاب امنیه قمندان مل پاسوال د لورشاه د لور نن رسنیو ته وویل چې دغه عملیات چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د فاریاب په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې پیل شوي وو ډېرې لاسته راوړنې لري. د ښاغلي د لور په خبره یوازې تېره اونۍ څه باندې شل تنه مخالفین په دغو عملیاتو کې وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. د فاریاب امنیه قمندان وایي د لومړي نمبر لوی لارې په اوږدو کې د عملیاتو سره سم څو پوستې هم جوړې کړې دي. د چارواکو په خبره د عملیات به تر اندخوی ولسوالۍ پورې ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په نوي محل ویش کار پیل کړی دی. د دغه کمیسیون مرستیال معز الله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل چې د سرطان په شپاړسم انتخابات نه ترسره کیږي.
طبیعي است چې وخت زمان از دست شده مطور شاید متاثر شده تاریخ از این لحاظ کار میشه روی تاریخ واقعی و ریالیستیک که زودی انشالله با مردم افغانستان شریک خواهد شد.
د ترګندونې داسې مهال کېږي چې تېره ورځ ولسمشر اشرف غني ویلي و چې د ولسي جرګې انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره سي. د لغمان سیمه ییز چارواکي وایي تېره شپه د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو د ګزمې پر مهال نږدې 50 کیلوګرامه تریاک نیول سوي دي. د لغمان ولایت رسنیو دفتر په یوې اعلامیه کې ویلي چې دغه تریاک د قرغیو ولسوالۍ په الیاس خیلو سیمو کې داسې مهال نیول سوي چې په یوه سره چه ډوله موټر کې ځای پر ځای سوي و. اعلامیه زیاتوي د دې تریاکو انتقالونکي له امنیتي ځواکونو سره تر وسلوالۍ نښتې وروسته په تېښته بریالي سوي دي. ویل کېږي دغه تریاک د ننګرهار خوږیاڼۍ ولسوالۍ ته انتقالېدل. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. ملګری ملتونه وایي د هغو هیوادونو په ډله کې چې د ښځو د کار کولو لپاره ډېر لږ امکانات لري پاکستان، ایران او د منځني ختیځ هیوادونه شامل دي. د ملګرو ملتونو د کار نړیوال سازمان په هغه راپور کې چې تېره ورځ خپور کړی ویلي چې په منځني ختیځ کې د ښځو بیکاري د نارینه په نسبت دوه چنده ډېره ده او په کارونو بوختې ښځې هم په ډېرې لږې تنخوا ډېر عادي کارونه چې مسلکي نه دي ترسره کوي. د ملګرو ملتونو د جندر متخصصې ایمانویل پوزان وویل په منځني ختیځ کې انګیزه نسته چې ښځې دي کار وکړي. د راپور له مخې په نړۍ کې نیمایي ښځې کار کوي چې په منځني ختیځ کې دا شمېره په سلو کې 19 او په جنوبي اسیا کې په سلو کې 28 ده. د نړۍ د 144 هیوادونو په اړه د ملګرو ملتونو د تیرې میاشتې راپور ښیي چې سوریا، پاکستان، سعودي عربستان، یمن او ایران هغه هیوادونه دي چې د ښځو لپاره د کار کولو لږ امکانات لري او هم په کاري ځواک کې د ښځو ونډه ډېره کمه ده. او د امریکا د ځنګړي مفتش رابرټ مولر شواهد شي چې د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د کار لپاره له دولش مخکې په سیشلز کې په یوه پټه غونډه کې د هغه انتخاباتي کمپاین هڅه کړې و چې له کرملین سره یو پټه اړیکه ټینګ کړي. دا خبر واشنگټن پوسټ ورسپانې ورکړې او ویلي دي چې په دغه کوچنی هیواد کې چې د هند په سمندرګي کې پروت دی، دا غونډه د 2018 کال په جنوري کې د اریک پرنس او کیریل دیمیتریف ترمنځ جوړه شوې وه. پرنس د امریکا یو پیژندل شوی پوځي قراردادي او د ټرمپ د کابینې د پوهنې د وزیر ورور دی، او دیمیتریف هم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې د روسیې د حکومت تر کنټرول لاندې د شتمنۍ د یوه صندوق مشر دی. واشنگټن پوسټ ورسپانې د یو شمېر کسانو په حواله چې له دغې غونډې خبر دی وایي چې هغه عیني شاهدان چې له مولر سره همکاري کوي په لټونکو ته ویلي چې دغه غونډه له مخکې د دې لپاره پلان شوی وي چې د ټرمپ د انتقالي چارو مسؤلین د مسکو له یوه استازي سره د دواړو هیوادونو د راتلونکو اړیکو په اړه خبرې وکړي. د امریکا ځانګړی مفتش رابرټ مولر د امریکا د 2018 کال په ولسمشي انتخاباتو کې د روسیې د مداخله او هم له مسکو سره د ټرمپ د انتخاباتي ټیم د احتمالي اړیکو په اړه څېړنه کوي. د خبرونو پای
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم له شریف نظر سره مو د آزادی پڅپوک دی پروګرام کې هر کله کو. نن نه همدا چې طالبانو د ولسمشر اشرف غنی د سولې وړاندېسته لا هم جواب نه دی ورکړی. شاید لومړی چلوي چې طالبان د کابل د حکومت د سولې خبرو ته دومره ځنډ کوي. په خاطر دې چې کله هم د افغانستان حکومت طالبانو ته د سولې وړاندیزونه کړې دي، دستي رد کړې دي یا خپل نظر څرګند کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی پرون په کابل کې د پارلمان د نوي کاري دورې د پرانیستلو پر مهال یو ځل بیا د سولې مسلې ته اشاره وکړه او ویل چې له دې پلان به پښان شي. اشرف غنی د فبروري په 28مه په کابل کې د کابل پروسې د غونډې پر مهال طالبانو ته د اوربند وړاندیز وکړ، د بندیانو د خوشی کې دوښمنه یې ورکړه، تعهد یې وکړ چې له طالبانو به بندیزونه لري کړی او دای هم وویل چې دوی به د یوې قانوني سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر غنی څرګنده کړه چې دا وړاندیزونه یې پرته له شرطه کړي دي تر څو سولې ته په افغانستان کې لاره هواره شي. نن په کابل کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یوې غونډې ته وویل چې د سولې خبرې به له ټولو ولس سره شریکې شي په پټه څه مخته نه وړو.
یک معامله عقب پرده در غیاب حضور مردم و در غیاب حضور بیشتر از نصفی از نفوس مردم افغانستان ای تحقق پذیر نیست.
د طالبانو ځینو گروپونو د افغانستان پولی بیدیس که ویل دی چې د ټاپی پروژې مخبهونه نیسی. ځینې کتون که داسې شک لري چې دا کار د دې لپاره کوي چې د ټاپی پروژه پاکستان ته ګاز انتقالوي او پاکستان له طالبانو غوښتي دي چې د دې پروژې مخبهونه نیسی. خو یو شمېر بیا په دې باور دي چې شاید هم د سولې د خبرو لپاره یو سیګنال وي. که هر رنګ وي ولس دې ته انتظار دی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. البته د کابل پروسې تر غونډې مخکې طالبانو ویلي وو چې له امریکایانو سره د سولې خبرو ته چمتو دي. واشنگټن ویلي دي چې د افغانستان د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ باید افغانان په خپله مخته یوسي، او د نوروز په لومړۍ اونۍ کې په تاشکند کې هم د افغانستان د سولې په ارتباط د یوې غونډې پروګرام شته. تاشکند ویلي دي چې دې غونډې ته د اروپا، امریکا، چین، روسیې، د یو شمېر عربي ملکونو او د سیمې د یو شمېر نورو ملکونو استازي وربلل دي تر څو د افغانستان د سولې په باره کې په دې غونډه کې بحث وشي. نظر سه
بله آقای شهبر، تشکر و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم. تا حال مولوی صاحب عبدالخبیر اوچخون تشریف آوردن، برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر دکتر محمد اکرم خپلواک رئیس دارلنشای شورای عالی صلح و نماینده خاص رئیس جمهور در امور سیاسی هم هستیم، اگر بتان تشریف برن وعده گذاشته بودن منتظر هستیم. و همچنان از طریق تلفن کوشش میکنیم که با محترم آقای عبدالسلام ضعیف، سابق سفیر رژیم طالبان در اسلام آباد هم تماس تلفنی برقرار شود.
بله، البته به یادونه وکم چې د سولې د خبرو په ارتباط په دې ورستیو کې دا خبره وشوه چې د افغانستان جمهور رئیس هم دا خبره وکړه او اجرایي رئیس هم دا خبره وکړه چې د شوزو حقوقو ته به د سولې په خبرو کې درناوی کوي او کوم حقونه چې په افغانستان کې په تیرو څه باندې 14 کلونو کې ترلاسه کړي دي هغه به تر پښو نه لاندې کوي. د ازادۍ په څپو کې د پروګرام په دوم ساعت کې د سولې په ارتباط د شوزو پر وړاندې خبرې کوو.
بله، خب محترم ډاکټر محمد اکرم خپلواک صاحب، خوش آمدید به استودیو ما صاحب.
تشکر، سلامت باشیم.
بله
ډاکټر صاحب، خپلواک استودیو ته شرغلی کنه نظر صاحب د غوس زړه و چې غیبت و کی زکه کوم بلمچ پښمنه باندې تعهدونه کی نظر صاحب بیا یادوي.
بله خب بهرال با اجازه خپلواک صاحب او چون صاحب یک چند سوال وکونیم که بخیلم که تشریف میبرن. او چون صاحب محترم، قبل از اینکه با خپلواک صاحب صحبت بکنیم، امیدواری های شما را، آخرین تفسیر یا نظر شما را بگیریم. شما تا چه حد امیدوار هستین فعلا به این زمینه سال با طالبا صاحب؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به جناب شما ظریف صاحب و به جناب شیبر صاحب، همچنان به مهمان محترمتان جناب خپلواک صاحب محترم، و سلام به تمام شنوندگان خوب برنامه شما. البته جناب ظریف صاحب، مردم افغانستان به استهزار دارند که در این هفت ماه اخیر شورای عالی صلح با یک رویکرد جدید یک حرکت قوی را برای انداخته. البته در مسائل مختلف شورای عالی صلح کوشش های خود را به خرج داده، من جمله در آوردن اجماع ملی. البته مردم شریف افغانستان به استهزار دارند که جلسات متعدد با مردم ولایات و زونها و در مراکز با نهادهای مختلف و اخشار مختلف، بالاخره این شد که یک اجماع ملی به میان آمد و دستاوردی که در اجماع ملی به شورای عالی صلح گفته میشه است و این بود که مردم افغانستان صلح میخواهند. اما اینکه شیوه و طرز رسیدن به یک صلح ثبات دائمی در افغانستان چگونه باشه، ممکن است نظریات متفاوت باشه، اما در امر نفس صلح همگی اخشار مختلف افغانستان و قشرهای مختلف افغانستان به یه معتقد است که در افغانستان بدون صلح و ثبات هیچ چیز به اصطلاح پیشرفت نمی کنه. امیدواری هایی که وجود داره بعد از اینکه بگذریم از مسئله اجماع ملی که یک صدا و یک نواخت تماما احزاب نهادهای ملی در افغانستان و صدایش این است که صلح می خواهیم، اما در سطح اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی هم اگر ما نظر بیاندازیم به پروسه کابل دو که تقریبا 25 یا 26 کشور منطقه و جهان اشتراک کرده بود با چند تا سازمان‌های مهم بین المللی که به اصطلاح نقش برازنده در تامین صلح خواهد داشته باشند، و یک نواخت اعلامیه‌ای که اینا صادر کردن در از اعلامیه را آدم بخونه، امیدواری‌های زیاد وجود داره که حتی کشورهای منطقه به شمول آمریکا و چین اینها هم معتقد هستند که در افغانستان تا صلح و ثبات نیاید در منطقه صلح و ثبات قائم نمیشه، و حتی کشورهای که منافع مشروع خود را از طریق ترانزیتی افغانستان یا از وضعیت جغرافیایی افغانستان منافع مشروع خود را در دنبالش باشه، میتونن به اصطلاح با از افغانستان با ثبات و با صلح جستجو کنه. این نماینده این بود که یک اجماع منطقه‌ای و اجماع بین المللی هم وجود داره که در افغانستان باید صلح بیاید.
بله.
شما بسته پیشنهادی که جناب رئیس جمهور به نمایندگی از دولت و ملت شریف افغانستان در کنفرانس کابل دو اظهار داشت، تمام نکاتی که همیشه طالبا با او به اصطلاح پاپشاری میکردن، با تمام نکات با بسیار لهجه سری رئیس جمهور در کنفرانس کابل دو گفت. مسئله آتش بس را مطرح کرد، مسئله به رسمیت شناختن به عنوان یک سازمان سیاسی، یک حزب سیاسی طالبا را مطرح کرد، مسئله رهایی
و سلام. اوچخون صاحب محترم، بله اوچخون صاحب، این موضوعات
تعدیل،
بله اوچخون صاحب محترم، این موضوعات خپلواک صاحب وسیع کت ما گپ میزنه. چیزی که از شما ما آرزو داریم بفهمیم اوست که به عنوان مولوی صاحب که عالم دین هستین در اندونزی هم یک نشست میشه، این حرکت علمای دین تا چه حد مؤثر خواهد بود؟ امید یک تایید بکنیم که باز کت خپلواک صاحب هم صحبت ها داریم.
باشه باشه. امی مسئله تعدیل قانون اساسی که از جمله بسیار چیزهای مهم به اصطلاح از خواسته های مهم مخالفین مسلح بود و هم مطرح شد. حالا راجع به آمدیم به مسئله کنفرانس کشورهای سیگانه، علمای کشورهای سیگانه، این مطرح بود. ما طی دو سفری که به اندونزیا داشتیم، جناب محترم جلاد ما خپلواک صاحب رئیس دارالانشا و نماینده سیاسی رئیس جمهور هم تشریف داشتن. در آخر آخرین بار ما یک به اصطلاح تیمی که رفتیم در اونجا 5-6 تن از علمای شورای علمای سرتاسری افغانستان نمایندگی میکردیم. در اونجا با معاون رئیس جمهور اندونزیا و وزیر خارجه اندونزیا دیدار داشتیم. اونا زمینه را فراهم کردن با نهادها و سازمانهای اسلامی اندونزیا در جاکارتا 2 روز نشست داشتیم. در اونجا از بزرگترین نهضتهایش نهضت اسلامی که البته بیش از 100 میلیون پیرو داره و انجمن محمدیه که بیش از 50 میلیون پیرو داره و از مجلس شورای علمای اندونزی که از این نهاد انسانهای معتبر و آدمای مهمش بودن به توافق رسیدیم که باید علمای پاکستان، علمای افغانستان و علمای اندونزیا در وهله اول طی تدویر یک کنفرانس در جاکارتا مسئله مشروعیت و عدمیت و عدم مشروعیت جنگ جاری در افغانستان رویش بحث صورت بگیره و فتوای شرعی از منظر دین مقدس اسلام بایستی صادر شود. البته ایران باید یادآور شویم که علمای اندونزیا و خیلی از کسای در اندونزیا از احوالات جاری که در افغانستان وجود داشته خبر چندان جدی نداشتند.
محترم در اندونزیا در غونډه نیټه دقیق نه در ټاکل شوی، تازه خبر لري چې څو وخت به د غونډه وشي؟
البته مسئله تاریخ از تا کنون تعیین نشده که ما بله. منتظر هستیم که تا اندونزیا به عهده گرفته که علمای مشهور پاکستان در طریق حکومت پاکستان خواسته که اونا لیستش بتن و روی یک آجندا کار کردیم به یک آجندای اشبقرایی او را هم به اونا پیشکش میکنه. بعد از اینکه اندونزیا به همراه پاکستان به اصطلاح به موافقه رسید تاریخ تعیین میشه. بعد از به همون تاریخ از طرف افغانستان و پاکستان علما به جاکارتا تشریف میبرند و یک کنفرانس بین المللی علما گرفته میشه. و خوبی گپ در اینجا شیبر سید محترم که در اجلاس علمای 3 کشور در جاکارتا در اعلامیه اختتامیه‌اش از یکی از کشورهای معتبر و بزرگ اسلامی خواسته میشه تا میزبانی یک کنفرانس متشکل از علما و مفتیان جهان اسلام را داشته باشه که در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت و اونا هم در یک روشنایی بله. قرار بگیره تصمیم جدی از منظر دین مقدس اسلام بگیره.
بله مننه اوتخون صاحب. دکتر صاحب خپلواک دی لکه څنګه چې مخکې ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړه، نن نه هم ده چې طالبان الله هم د ولسمشر اشرف غنی وړاندیزونو ته عکس العمل نه ښکاره کړی. ستاسو تازه معلومات څه دي؟ کوم زګنال مو له طالبانو ترلاسه کړی دی چې دوی د دې وړاندیزونو ته لبیک وایي او کنه ردوي؟
تشکر. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. جناب مولوی صاحب دلته لمړی خو نن د خزو نړیواله ورځ ده. دغه سه ورځې شاهد دی خدای د افغانستان ولس کې چې زمونږ ټول خوندې په فتح او عزت او د زده کړو په ګاڼه باندې سنبالوي او د افغانستان په دې لوی بهیر د ثبات او بیا رغونې کې د خپلو ورونو سره وګه په وګه مخکې لاړ سي. دوهم پرون د سولې دی یو لوی مبارز شخصیت جناب مولوی صاحب عبدالزر حقانی شهادت و چې د سولې په برخه کې ډیر لوی قرباني ورکړې وه. ټولو علماو ته تسلیت وایم او د ننګرهار شریف خلکو ته د کورنۍ ته. جناب شبر صاحب مننه ډیر په جای پښتنه دی وکړه. من هم د طالبانو د مثبت جواب په انتظار یو او هغه په دې معنی چې هغه حل ځل چې د افغانستان ټول ملت ولس او خلکو د سولې پر اوستلو کې وکړي د افغانستان مشرتابه جلالت مآب جمهور رئیس او د حکومت ټول اعضاو هغه د عملی تطبیق لپاره د نړیوال او سیمیز حمایت ترڅنګ د کاغذ پر مخ راوړي او د راتلونکي پروسې د اعلان لپاره یې ترې کار واخیسته. حتی من په دغې مشورو کې د طالبانو هغه نظریات غوښتنې چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول یې د ځینو هیوادونو اشخاصو افرادو ډلو او د سولې د عالي شورا سره هم په مختلفو مواردو کې کړی وي، خصوصا د علماو د نورو لخوا نه چې که دغه اقدامات وسي د سولې د روان د قوت او پیشرفت لپاره به اساسي وي، هغه ټول منکه جای کړي. من تریوار نه لرو او نمو جدیت داده چې عاجلانه پریکړه دی وسی، بلکې هله به مودای چې ټول طالب مشرتاب ټول خلک چې دی خو خوګی دی دیوغي عقلانه او د شرایط په نظر کې نیول سره او د خپل اسلامي او ملي ارزښتونو په نظر کې نیول سره د افغانستان د خلکو چې د هر افغان وختنه د دغه وختنه ته مثبت جواب وای او خبر دا وی چې په دې اړوندې خپل اجماع هم راټول کړي نو موږ منتظر یو ترغه چې موږ خبر یو او موږ معلومات لرو د دوی ترمن جدي بحثونه شروع دي او په دې بحثونو کې علما او ځین نور مشران هم شریک دي موږ مطمئن یو چې د هغورونو چې هغه د سولې طرفدار دي د یوې بحث لګ نور هم په جدیت سی او بل اخره یو معقوله لار چې د افغانستان خلک غواړي یې ته ورسی.
ډاکټر صاحب خپلواک د افغانستان پولیویدیس کې د طالبانو ځین ګروپونو ازادي رډو ته ویل دي چې دوی به فرزند د ټاپی د پروژې امنیت ټینګي او لدی سره به کار نه لري. یعنی د سیو سیګنالونه شته چې شاید طالبانو ځین ډلې د افغانستان د سولې د پروګرام هرکلی وکړي. څنګه دا په دې دلالت کوي؟
ما چې مخکې ډیر په وضاحت ویل چې په دغه مشورو کې د افغانستان د سولې عالی شورا او یو وسی مشوره کړې و او په دې اړوند د مختلفو کسانو چې پیلن په جنگ کې دي یا د غوی سره دي په مستقیم او غیر مستقیم ډول هغه اساسي غوښتنه چې طالبانو د تحریک وي د سولې د مذاکراتو لپاره لازمی بګڼلې او د نورو هیوادونو سره مطرح کړې وي هغه ټول شرایط د افغانستان حکومت راوړل او په ټولو باندې اقدام وک نو لامدې خاطر از ډیر زیات مطمئنه مچې منګ به په یو قوي قوت باندې د سولې دغه بهیر شروع کوو مګر توقع به مودای چې په یو قوي اجماع شروع کوو او امید به دلرو چې هیڅ ډله هم او هیڅ فرد هم د دغه سولې د غږ مخالفت ونه کی زمنګ هله به مودای چې په همدې ډول باندې مشترک کار وکړو او بیل شک رابطه په خواموي وسمشته او د افغانستان د حکومت او جلالت ماب جمهور رئیس درستنی تاریخی اقدام پریکړي چې ټول ملت ورسره ولاړ ده ډیر زیات حرکلای سوی ده هغه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ځینې معلومات چې موږ لرو یا ځینې پیغامونه چې رسیدلې دي هغه مثبت دي او موږ امیدواري زیاته ده مګر هله به مودای چې دا په یو درست رسمي چوکاټ کې او په یو اجماع کې پر مخ لاړ شي.
بله دکتر صاحب خپلواک، اما در عمل در افغانستان در بسیاری مناطق ناامنی زیاد شده، یعنی اذیت آزار از طرف طالبان بر علیه مردم زیاد شده، شکایت ها زیاد میرسه، این چطور آدم میتونه توجیه بکنه اونا تا چه شاید به مذاکرات صلح آماده شون؟
تشکر نظر صاحب. چیزی که بسیار پرسش با اهمیت هستن این موضوع هستن، باید ما شما غافل نشویم. دوم، جنگ جاری در افغانستان ابعاد مختلف داره، گروه های مختلف هستن، جمعیت های مختلف هستند، سازمان ناو و مافیای مختلف هستند که پیلن در افغانستان تحت چتر که کلان برش طالبا برش ایجاد کرده از او چتر استفاده میکنه و نامنی را ایجاد میکنه. تشویش بدون شک بجای هستند و حتی چقدر که ما و شما به پروسه صلح نزدیکتر میشیم شاید بعضی انفجارات و بعضی اقدامات و یا بعضی اقدامات شوه که بیباوری ایجاد کنه یا سوء تفاهمات ایجاد کنه یا اقدامات کنه که مردم افغانستان پروسه صلح به دیدگاه شک ببینه. این تشویش ها را داریم، این را هم پیش بینی کردیم و سر از او کار میکنیم که بعضی گروه ها که منفعتش در جنگ هستن و از این جنگ منفعت میبره، مافیا معدن است، مافیا مواد مخدر است، مافیا زمین است، تروریستای خارجی است، تروریستای منطقوی است، کلگیش در اینجا تاثیرات گوناگون داره. به مو خاطر ما با هم فکر کردیم و انشاءالله مطمئن هستیم که رسیدن به صلح به طالبا این گروه های دیگر باز پنهان میشه و چیز بزرگترین فرصت از بین برده میشه.
دکتر صاحب خپلواک، د تاشکند غونډې ته د ځینو راپورونو په استناد امید شته، ځکه چې د سیمې هیوادونه هم ورته بلل شوي دي، د عربي هیوادونو ځینې استاسې به هم ګډون پکې وکړي او د اروپا او امریکا او روسو چین نمایندگان به هم پکې وي. څرنګه تاسو ورته خوشبینه یاست؟
مطلقا من مخکې چې در تویر چې تنه د طالبان علاوه د افغانستان د ولست غوښتنو علاوه د سیمې هیوادونه او نړیوال ټولنې هم بار بار به ویل چې د افغانستان حکومت یو جامع واضح پالیسي د سولې پاړون باندې غوره کړي چې څه کوي په څه ډول کوي او په دې کې د سیمې هیوادونو پاکستان یا چین روسیا ایران دوی هم په مختلفو طریقو باندې غوښتنه دا وي چې د افغانستان حکومت واضح پلان لري د کابل په پروسه کې دغه پروګرام او برنامه په وضاحت باندې د ټولو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره شریک اسول او د دوی ټولو اجماع په همدې باندې راغله او کومه قطنامې پریکړه لیک ته وګورو د ټولو خواو په دې باندې فیصله شوې ده او امیدوارم به هم دا وي چې د تاشکند په غونډه کې د سیمه هیوادونو خصوصا هغه هیوادونو چې توقع تر کیږي چې د افغانستان په پروسه کې همکاري وکړي او یا حد اقل موانع د نه ایجادوي د یوغي پروګرام او چې په څه ډول باندې دا پروسه حمایت کوي دا به ډیره اړینه او مهمه وي چې الته د ټولو سیمه د هیوادونو په مخ کې د خپل راتلونکي برنامه په همدې اړوند باندې وضاحت ورکړي.
بله مولای صاحب، چون این وقتی که از مذاکرات صلح و از این قبیل مسائل زیاد صحبت میشه، وقتی در مذاکرات بین طرفین حتی در جنگ و در هر چیز یک استاندارد یک مقصد خوب باید باشه. مثلا اگر ما مطابق به دین مبین اسلام اگر مسائل اتره بکنیم، کارهایی که هر دو طرف هم میکنه چندان به این چیزا قدر به این استاندارد ها وارد نیست. مثلا طالبا از یک طرف از صلح گپ میزنن، میگم نه ما که امریکایی ها گپ میزنیم، باز در عمل میرن در اونج انتحاری در اینج انتحاری یا به این استاندارد ها نمی. از دیگه طرف مسئله پاکستان، از پاکستان میگن که شاید یار اجازه نتن که اینا بتانن با افغانستان به صلح بیارن، از این قبیل مسائل. از این طرف حکومت هم صاحب که میبینیم در اینجا حکومت در بین خود اتحاد اتفاق نمیتونن مطابق به چیزای استانداردهای اسلامی ارائه بکنن، سر چوکی داوا، سر ولایت داوا، سر هر چیز داوا. صاحب در شرایط مردم چقدر باید امیدوار باشن صاحب بسل مولایی صاحب؟
بله، اول یک سلسله نزاکت هایی که بین حکومت دارا و دولت دارای افغانستان در نظام کنونی وجود داره و جدی خواهش ما ملت افغانستان این است که اینا نزاکت ها را کنار بگذارن به خاطر مصلحت های ملی و منافع ملی که مخصوصا به اصطلاح منافع اولیای مردم افغانستان باید در نظر داشته باشه. و ما فکر میکنیم که یگانه رایی که ما میتونیم به اصطلاح با او یک جا جمع شویم او تطبیق و حاکمیت قانون در افغانستان است. بدون تطبیق و حاکمیت قانون ما فکر میکنیم که هیچ دولتداری و نظامداری معنای خوبی را نمی داشته باشه. در مورد این که طالبا یا دولت اسلامی افغانستان، اولا ما بگوییم که نیروهای دفاعی و دولتی افغانستان که فرزندان اصیل از این وطن است، به خاطر تحکیم حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و دفاع از آبرو و عزت و ناموس از این ملک به اصطلاح مکلفیت شرعی دارند که تا در برابر هر گونه تجاوز استادگی و مقاومت بکنه و خداوند هر کدام از اینا که در راه وطن، آزادی وطن شهید میشه، خداوند شهادتشان را به درجه اعلی قبول فرماید. اما اینکه طالبا تماما به اصطلاح مسائلی که اونا میخواستن، حتی در توافقنامه شما اگر و را مطالعه بکنین، این میشه گفت که اگر طالبان یا مخالفین مسلح افغانستانی با دولت و نظامشان به تفاهم برسه، میتونه مسئله خروج نیروهای خارجی یا زمانبندی از اونها مورد بحث قرار بگیره. و این چیزایی است که به اصطلاح تماما بهانه ها از دست مخالفین مسلح که به شمول طالبان گرفته شده. حالا بر طالبان هست که اگر استقلالیت داشته باشن، اگر به خاطر افغانستان فکر میکرده باشن، به این لبک بگوین و جواب مثبت بتن تا بشینیم که درد و مشکل و مصائب وطن را به صورت گفتمان بین لبخانی با مالکیت افغانها این را به اصطلاح به ثمر بنشانیم و مخصوصا نسلهای بعدی ما به این مصیبت و آوارگی بیچارگی نمانه. شما وضعیت های فعلی را که میبینین در افغانستان و وضعیت مهاجرین و وضعیت بیجا شده هایی که داخلی، تمام مسائل که شما مطرح بکنید بکنین. در کنار از او یک سلسله نزاکت ها و مخالفت های سیاسی در داخل حکومت نظام را شما مشاهده میکنین، برای مردم افغانستان بیشتر از اینش قابل تحمل بوده نمیتونه، به خاطر از اینکه بیشترین قربانی را ملت افغانستان داد، بیشترین بدبخترین و با مصیبت ترین وضعیت را مردم افغانستان متحمل شد و بیشتر از این به اصطلاح هر کسی به هر عنوان باعث آزار و اذیت مردم مظلوم و بیچاره افغانستان میشه، ما فکر میکنیم که از نظر شرعی و منطقی راه نداره.
مننه وکون صاحب. د اوریدونکو و نوبت راغله ده، البته دا سوال به روس تل خپلواک صاحب څخه وکړو چې ک طالبان سوله ونکړي حکومت پڅ کوي، خو لوی خبرتیا ورسته د اوریدونکو پیغامونه اخلو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 00-4202-2112-4501.
بله، یه واردون که پلند که را سره ده از ریب سپوکی پروگرام ده، میره بانی وکی.
بله، دو سلام محمد تحت و تاسی درانو ملمانو تا دیزو کنیمه سلامونه
و علیکم السلام.
منگا خواهش را پنی خبرو باندی بیر خوشحال شو کوری آباد خدا جنور نمت ورکی چند اغاش غارت کیدی و تا و غل ناولی مل دی واو. منگا ملمانو نوو دوستان ازا چی ملمانو منگا کم وقتی چی دی شو دی خبری شروع شی بایدنی خلق وای امریکا احمد چی منگا تا روز راستان لیر بو پاگا وانستان کن که کم وقتی دی منگا شو دی خبری را طوری کو یو جایی کو برطانی سرکی چی منگا دریز راستان لیر بو افغانستان کن اوست منگا دی شو دی خبری را طوری کری دی را جوری کریم دی جرمانی چگا وشی چی منگا خپل اسکان لیر بو افغانستان کن آیا مشرانو دغه خبرې به د سولې په ګټه وي او کل به په تاوان وي وسلام پرې کړه.
مننه، مهم سوال دی. بل اوریدونکي ته مخه کوو از اریب سپوک پروګرام دی.
شیبه صاحب سلامونه تاته او نظر صاحب ته مهمانو ته وړاندې کوم سیدارې زازیم دی پکتیانو.
مهرباني زازیس.
زینې زمونږ د نظره چې تر څو دا څلور ملکه د ځمکې پر مخ وي نه ګومان نه کوم چې په افغانستان کې سوله راشي یا نور اسلامي نړۍ کې لکه دا و چې جنګونه پرې روان دي چې هغې جملې نه یو روسیا او یو امریکا او یو پاکستان او یو ایران دا چې مخ ته ځمکې ژوندي وي نه به زمونږ علما پاتې کېږي، نه به زمونږ حکومت پاتې کېږي، نه زمونږ دغه طالب ورونه پاتې کېږي، یو به هم داسې خوندي پاتې نه شي. خو زما د ټول افغان ورونه دا هیله ده، طالبان ورونه مې دا هیله ده چې بس راشي سوله وکړي، دا لګوانې عمر پاتې ده، دونه مو په جنګونو کې تیر کړو، په کړاوونو کې تیر شو، را باندې بس د خدای لپاره نوره سوله وکړي.
مننه. بل اوریدونکی را اخلو از اریب سپوکی پروګرام دی.
بله سلامونه اونې کې شبر صاحب تاسو او محترم غریب نظر صاحب
مننه،
تشکر. امدا رقم تخنیکی هم کار تا او جنا کوم جوړ روغ به عبدالخار وطن دوستین د پروانه.
مهرباني وطن دوست.
اول خو ټول افغانستان ملت نه وارم چې انده وخت مانځه کې دا دواګانی وکړي چې خدای افغانستان کې سره رسول راوړي چې موږ د جنگ او جګړو نه سخت پریسوي او نور بل کوم هیڅ هیله نه لرو، هغه فرق دی وکړي چې افغانستان کې سوله راشي او دا چارواکو او دا ټولو مشرانو په زړه کې رحم وګتوي چې سوله ته لیواله شي او زموږ ګران افغانستان کې جګړه او جنګونه ختم شي. او انشاءالله زه دې باندې یو غږ کوم، نظر مې دی چې باید دوی په خپلو خبرو کې صادق واوسیږي، داسې نه چې سوله په خوله باندې یادوي او په عمل کې هېڅ شی ونه اوسیږي. طالبان ورونو ته نه مې هیله ده، همدارنګه افغانستان د حکومت نه دواړو خوا نه چې باید دوی په خپلو عملو کې صادق واوسیږي او که کله چې سړی نیت پاک شي شیبر صاحب انشاءالله چې سوله به راځي او خدای مهربانه وي سوله به وسي، خو چې دوی په نیتو کې صادق واوسي همدومره نظر.
مننه. د بل اوریدونکی هم را سره دی په ټلیفون ازاریب سپوک پروګرام.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر صاحب، شیبر صاحب، خپلواک صاحب او چکون صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم.
زه حمید الله يم د بروکسل نه خبرې کوم.
بله حمید الله.
او بخې دا آیات شریف ده، بسم الله الرحمن الرحیم، چې وصل هو خیر، وصل هو کې خیر ده. زبانه خو چکون صاحب پیګ ټول مسلمان ولس پیږي په باندې او زه فکر کوم چې وخت د سولې شورا غړی عبد الحکیم مجاهد صاحب ویلو چې طالبان نو شهید او استاد رباني ویلو چې د سولې کافتری دي بیا هغه باندې پیغام باز کړی او هغه واخست هغه د سولې شورا نه ایسته کړ خو دې خو رښتیا د هغه وخت د سولې کافتری وي اوس هم د سولې کافتری کېدای شي دغه مشران چې په کابل کې ناست دي یا نور چې په قطر کې ناست دي یا په هغه کې دي یا خو د کرښې نه هغاړه دې غاړه دا ټول سره یو ځای شي د اشرف غني صاحب په وړاندیزونو کې فکر وکړي او یو ملي جماعت ورسیږي دا هر جنگ بیرته په صلح باندې ختمیږي داسې نه دی د ویتنام جنگ وګورئ د فلسطین جنگ وګورئ د بالکان جنگ وګورئ ټول په صلح باندې ختمیږي زما هغه دا دی چې دې ټول د طالبان باید په دې کې ډېر فکر وکړي او دغه بهترینه طلایي موقع ده چې ټول افغانان سره یو شي
بله
او د دښمنانو لاسونه لاند کړي
مننه
خدای په امان
مننه
تشکر امین الله
بله بل اوریدونکو هم را سره ده ازاری په سپوک پروګرام
صاحب اوریا
مهرباني
دغه دې صاحب مو خدای ډېر ښه خوشاله خبره به چې په افغانستان کې وخت تا کې سول راولي افغانان زله پر وسته خان زله کښینی افغانان زله سول زله وکړي امنیت راشي د مرتشه ژوند وکړو څه د خیر خیرات ژوند وکړو اوس افغانانو دغه خبره ده چې دا سوله په دغه رقم باندې لکه دا اوس چې د خارجان راځي افغانستان ته په افغانستان کې مصالحه خبرې جنګونه کوي دا خارجان چې دا طالبانو سره خبرې خارجان وکړي او افغانانو سره وکړي دا سوله راځي دا ډېره د خیر خبره ده ورو خدای ته په افغانستان کې سوله راوړي خدای او امنیت راوړي
مننه بس نظر سب یو بل اوریدونکو هم پلان کړی دا به راوخلو بیا به میلمنو ته مخکړو بلې ازری په سپوک پروګرام دی مهرباني
سلام علیکم احمد شبر اور جوړ خیر
سلامات کور ودان مهرباني
یوې د ایوب خبرې کوم لوګر ولادت
مهرباني
شبر صاحب اشرف غنی خو ښه خبرې وکړې خو البته کوم مهم شرط طالبانو چې وو چې هغه هغه نه بهرنه د وکونو وتل او هغه د خیاض نکړه په صلح کې او مهم پکې د طالبانو شرط هغه وو دا هغه ذکر کړی اشرف غنی صاحب هغه د خیاض نکړه سره اشرف غنی صاحب د سی او سونه کوي غواړي طالبان ماته صلاح او ځمکه کیږي او راته تسلیم شي دا خو د تسلیمي خبرې کوي د سونه خبرې نه کوي
وس خو په دغه وړاندیزونو کې څه کړی دی خپلواک صاحب نور تفصیل درکې چې د تسلیمي خبره ولسمه شر کړی ده کنه ده مننه
بل یو سټایپ هم یک نفر منتظر سره
بل
صحیح شو صحیح تسلیمي خبر خو ظاهرا نه کړی
بل جواب میگیرین
تاسو خپل جواب واخلې خپلواک صاحب را سره ده یو خون صاحب هم ده یو خو به تاسو ته جواب درکې د سټایپ لاره هم یو وریدون کړه سره ده دا به هم واخلې بل مهرباني وکړه
بل بفهمه
الو
بل بفهمه چې صحبت کنین
آواز ما رو دارین؟
بله بله سه بفرمایید.
آقای نظر هست سلام دارم برای شما و شنونده های محترم. از وشخون صاحب یک سوال دارم که وضاحت در این مورد می خواهیم که یک نشریه آمریکایی نوشته بودن که رهبر حزب اسلامی حکمتیار آقای حکمتیار گفتن که طالبایی که میان تسلیم میشن نخست با ما صحبت کنن و عضویت حزب اسلامی را بیان بگیرن از طریق ما در پروسه صلح داخل شون. این دو دستگی را در جلب و جذب صلح پروسه صلح به میان نمیره و هدف از این گپ چی است؟ من نمیفهم چقدر در روشنایی این گپ مولوی صاحب اوچخون قرار دارن اگر توضیحات بتن وضاحت
تشکر سرش صاحب بله خوب شد سوالا یاد داشت خپلواک صاحب اگر سوالا را به طور خلاصه به نوبت جوابتون اول خپلواک صاحب
تشکر نظر صاحب سلامت اوسه مهمه پختنه د خارجي قوا او دراتګ او د وټلو مسله دواړه مطرحو یو شی چې په ډیر وضاحت او صراحت سره وایو چې من هیڅ نو شرایط نه دی چې دا موضوع په ایجنډا کې شامل سي یا شامل نه سي بیل شک د سولې د مذاکراتو یو لو مهمه ایجنډا څخه د افغانستان څخه د خارجي قوتو وتل دي او دا مستقیما ارتباط په سولې پورې لري کله چې سولې راسي هیڅ افغان دا نه مني چې خارجي قوتونه د دلته وي نو دغه موضوع به په جدیت باندې د بحث لاندې وي او د وتلو طریقې په څه ډول وزي سولې څنګه راځي څومره وخت غواړي لکه مخ راځي لکه د انتقال پروسه چې په 2000 2014 کال کې شروع وسوله عین موضوعات لکوم جه شروع کو او څه ډول دغه پروسه تطبیق کو دا مطلقا د بحث ول دا او په دې باندې من ټول افغانان قانوني او د ټول افغانانو خواسته ده چې سولراس یو خارجي قوت نه وي بلکې خپل افغاني قوتونه د خپل خلکو مدافعین وي. دومره موضوع چې د سر مرتبطه و د نوي خارجي قوا او راتلل دا نوي نه ده د پخوانی برنامه مطابق ده دغه موضوعات ټول مرتبط کیږي د طالبانو تر اراده او د یوغوی تر تصمیم پورې. من په 2014 کال کې هم 2014 کې او 2015 کې د افغانستان په نوي پیسه کې خارجي قوتونه نه وو مګر جنگ متاسفانه د کمیدو په ځای زیاتوالی وکړ. هغه چې خارجي قوتونه وو تل جنگ نور مضافه سه ز فکر نه کوم چې دا به ډیر د یوغوی سره ارتباط ولري او یا به ور سره ډیر تړلې وي. بیل شکه په خبرو کې صداقت دا یو اصل ده او موږ په دې باندې ولاړ یو. زمنګ غوښتنه هم دا ده چې په تعهداتو باندې وفا وکړو او عملی اقدامات وکړو. اوس د ملت د دې پروسې نظارت او قوي مدیریت وکړي. د افغانستان حکومت خپل وړاندیزونه د ملت په اجماع کې وړاندې کړل. اوس د طالبان د دې لپاره جواب وای او عملاً میکانیزم دی وړاندې کی چې په څه ډول باندې د مطمئن کیږي او د دوی اطمینان حاصل کیږي. هغه اطمینان د افغاني اطمینان غواړي، افغاني تضمینونه غواړي، سیمهیز تضمینونه غواړي، نړیوال تضمینونه غواړي، په کوم ځای کې غواړي، په څه ډول غواړي او دا میکانیزم په دوی پورې مرتبط او موږ ورته هرکلی کوو چې دغه میکانیزمونو تراسي د علماو په واسطه یا د بل چا په واسطه باندې. الحمدلله خان ورور چې ویلی وو مجاهد صاحب هو زم د سولې شورا د اجرایي برخه کې کار کوي او په سولې شورا کې موجودیت ته هیڅ ډول د سولې شورا څخه وتلای نه ده. ام دغه پښتنه کوم پښتنه له مانه خفات نه خو فقط هم دغه پښتنه دی مطرح کړی وي. مګر یو شی چې شی بر سبب او نظر مهرباني سره
بله امین یک چیز یک منطق امی هر چیز هر سوال یا هر پیشنهاد یک منطق باید داشته باشه. به طور مثال امیم از قوای خارجی که یاد میشه حالا در شرایط افغانستان، یعنی هیچ قوای خارجی افغانستان نمیتونه مثل سابق مستعمره خود بسازه یا افغانستان بیره قسمت از مملکت خود بسازه، از این قبیل مسائل یا اشغالش بکنه هیچ امکان نداره در این شرایط. متوجه هستین؟ از او خاطر او قوای خارجی رو بانه میکنن یک سبب داشته باشن. به طور مثال بگویم که چین ترکستان شرقی رو بیخی اشغال هم کرد، بیخی داخل سخت، بیخی هویت از واره از بین برده رئیسته. یعنی یا اگر مسلمان هستن اون رو چرا مثال نمیتن؟ اوتر یک چیز در افغانستان ممکن نیست. یا مثلا دمی روزا روز در روز روشن رفت و روسیه از اوکراین و کجا کریمیا را طرق کده گرفت، گفتی این اگر زورتان در کمرتان من میگر میشه. نه خب در اوجه کلیمش مسلمان ها بودن. حالا امی خو یک منطق داشته باشه، یک بانه ناقی که والا قوای خارجی قوای خارجی چی ها بله در بساس فیصله های ملل متحد اینجا آمده.
نظر سب خبولواک سب در موضوع دیر واضح کرده از کسی که هم در خارجی قوا و موضوع هم بی خود در خبرو در مذاکره پا محال بانی باید پده بانی بحث روشتی چه خارجی قوا بیترنگ و وزی
یعنی ناقی بحانه ساختن هم به نظر ما چندان
جناب نظر سه ما کاملا کتن موافق هستیم. وظیفه ما و شما تمام افغان هم هستن که هیچ بانه برای کسایی که مخالف صلح هستن یا افرادی که از هر جای زنگ میزنه بانجویی میکنه باید برای از او هیچ بانه باید ما و شما به دست نتیم. مثلا اگر مسئله قوتهای خارجی یا همکاری ممالک جهان باشه، ممالک اسلامی فعلا شما ببینین، سعودی عربستان ببینین، قطر، امارات، پاکستان، سوریه، دیگه ممالک، دیمین تمام جه قوای خارجی هستن، مثلا در ازبکستان، در جای دیگه، این یک حمایت دو طرفه باشه که تحت قوانین و مقرره باشه و هیچ شکی ما نداریم. باز هم ما لبک میگونیم که بیان سر از او بحث کنین و دوم شاید بعض چیزا باشه که طالبا شاید الان نگوه. یعنی ما به این هم معتقد نیستم پیشتر که جناب نظر سب اشاره کردیم که جنگ طالبا مرتبط به قوای خارجی باشه. اگه این میبودن در 2014 و 15 خود فرا هیچ خارجی نبودن، چرا جنگ شد؟ در قندوز هیچ خارجی نبودن، چرا جنگ شد؟ در پاریاب و سری پول و جورجان و این ولایت ها و روزگان خود هیچ خارجی نبودن. حالا سر از اون بحث نمیکنیم. ما اورم لبیک میگیم که بیایم سر از اون بحث کنن. اما هستیم که بحث اساسی شد.
بله مولوی صاحب، امی موضوع کمه که کد شما هم صحبت بکنیم. ای مثلا در این روزا ما خبر گرفتیم ای در مطبوعات به امنیل و انعکاس نکد رئیس جمهور ایران در این روزا گفته که والا ما خو 36 میلیارد دلار در سوریه مصرف کنیم، منتها ما ایره میتانیم که از تلای فلانی جای سوریه و مچن فلانی چیزا معدنیات از یاب دوباره پس بگیریم. حتی ایران که در پشت سوریه اترستاد است و منافع خود و 36 میلیارد خود حساب خود میکنه، حتی او هم حسابای خود میکنه. میبینیم در اینجا نه اسلام درک داره و نه دیگه درک داره، سب کلش به خلم بانه است، کل اگه جیب خود میخواهیم پر بکنه. در اونجا جنگ پرتو برادر در اونجا در بدر که مقصد نفرهای بیدفاع بیگونای ما بیچار در افغانستان از خاطر سیاست ها و منافع تیل فلانی ایران و میران ایگه پاسب در بین خود ناقی ناقی زده کنده رئیستیم. کی خود اوشار شایم سیب ما و شما سیب مسلمان ها؟
بله، یکی از سوال یکی از دوستای ما هم به می چی می شد که امریکا و روسیه و ایران منافع خاص خودشان را داره. بدون تردید هر کشور به اصطلاح منافع خاص خود داره که او به اصطلاح در بعض موارد به اصطلاح به صورت قانونی و دیپلماتیک به اصطلاح قانونی میشه، مشروع میشه، و بعض اوقات مثل افغانستان برای به اصطلاح به حالت مصیبت بحران گرفتاری داشته باشه، منافع غیر مشروعشان هم از اینجا طلب میکنه. و مسئله ایران که به سوریه رفت به خاطر از اینکه در بیخ گوش از این در عراق داعش به اصطلاح روییده بود و این به سوریه رفت که تا به اصطلاح به مرزای ایران عراق به اصطلاح این جنگ ایران نمیتونست تحمل کنه. یکی از دوستای ما گفته بودن که جناب خیبر وطن دوست صاحب که دعا کنیم که به اصطلاح صلح بیاید. واقعا دعای مسلمان ها عمل نیک و نیت نیک مسلمان ها به آمدن صلح و ثبات از منظر دینی و اسلامی بسیار کمک جدی میکنه. از کانادا یک برادر در ما گفته بودن که در قرآن عظیم شان خدای متعال فرموده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و صلح خیر. بدون شک صلح خیر از خداوند خیر گفته و در بسیاری از موارد به صیغه امر آورده خدای تبارک و تعالی که ما به یک اجماع ملی برسیم. یک وقت ما در زمان در شورای ملی بودیم، یک سفر داشتیم به ریاض، در اونجا جناب صبغت الله مجددی صاحب رئیس هیئت بود. در اونجا مرحوم ملک عبدالله یک چیز را گفتن که بسیار به ذهن ما هرگز نمیره، گفتن که درد مصیبت مشکل افغانستان را خود افغان ها اگر حل نکنه کل بیرونی ها هم بیایه مشکل افغانستان را حل کرده نمیتونه. در واقع به اصطلاح چهار دهه میشه. بسیار بسیار دولت ها هستن، مثلا در اندونزیا بین به اصطلاح ایالت اچه و جاکارتا 50 سال جنگ بود، بالاخره به صلح به اصطلاح تن دادن و امروز در یک زندگی سلامی زندگی میکنن. در آیرلند شمالی، در فیلیپین، در نیپال، در سریلانکا، در تمام جای دنیا را که اگر ما بحث کنیم چه کشورهای اسلامی باشه چه غیر اسلامی باشه، بالاخره پایان جنگ صلح و دیالوگ و مذاکره هست. و ما در یک سفر در برلین داشتیم، در اونجا ببینین شما هنوز هم به اصطلاح نمونه های قبرهای یهودی ها را در اونجا ماندن که 100 سال به اصطلاح چقدر میلیون ها انسان کشته شده، امروز به زندگی صلح‌آمیز دست یافتن. افغان ها هم ما فکر میکنیم که اراده قوی داشته باشه، انشالله حکومت وحدت ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان اراده سیاسی و قوی متین داره که در صلح با حزب اسلامی ببینین با متر اراده قوی به صلح با حزب اسلامی رسید که در اینجا حتی مسئله حقوق زنان را که بسیار به اصطلاح نگرانی داشتن اصلا با دستاوردهای 15 سال 16 سال اخیر به اصطلاح کسی دکه نزد. برادر دیگه ما پرسان کرده بودن که رهبر حزب اسلامی محترم گفتن که هر طالبی که میای راجستر حزب اسلامی شوه. ما فکر میکنم که نظر شخصی خودشان باشه و این مربوط دولت و حکومت و شورای عالی صلح میشه و این دعایه رهبر حزب اسلامی بین طالبا چقدر به اصطلاح گنجایش داره نداره و مربوط به طالبا است که در آینده عضویت کدام حزب میپذیرن نمیپذیرن. ولی چیزی که برداشت ما این است که اگر رهبر حزب اسلامی 50,000 بار هم فریاد بزنه طالب به عضو حزب اسلامی نمیشه. به نظر ما بهترش این است که رهبر حزب اسلامی هم چنانچه در ابتدای توافقنامه وعده سپرده بود که برای صلح افغانستان ممید واقع میشه، ما فکر میکنیم که ایشان اگر بتانه در مورد صلح و ثبات در افغانستان منطقه یک ممید و همکار واقع شوه و بهترین چیزی خواهد بود.
بله، خب خپلواک صاحب، پس در این موضوع خود ما بیاییم تا جایی که مطبوعات بین‌المللی را از نزدیک تعقیب میکنیم، مطبوعات منطقه را هم و در داخل افغانستان هم. این بار امیدواری ها از هر وقت دیگه زیادتر شده، مخصوصا ما امروز نتان توانستیم برتان انتخاب بکنیم. چندین پیام هم شنیدیم که در تلفن اتومات رادیو آزادی بوده، یعنی از آقای غنی بسیار جد تقدیر کردن و حتی گفتن که این اولین بار است که بسیار جدی موضوع طرح شده و استقبال کردن. حال صاحب ای امیدواریا بازم به باد هوا نره، چی باید شوه صاحب که یک نتیجه خوب به دست بیاید صاحب؟ نظرتان بگیریم.
تشکر. مخک شیبر صاحب هم امده پختنه تشاره وقتی که طالبان سول ترانسی او استاسو پختنم عین شاید چی لپرساتو سخصنگ استفاده وکړو. بهترین پرسات ده، پرسات لومړی د افغانستان په داخل کې یو قوي پرسات ده. تاسو په درستویو دو دروی میاستو کې د افغانستان مختلف اکشار خصوصا علما وګوري چی او په دغه ورځو کې به نور هم په مختلفو زنونو کې عین یو اسلامي او ملی پیغام چیرې دی وظیفه او دنده ده او د قران او د خدای تعالی مستقیما حکم د دیغه لپاره به مشترک همکاري کوي. من د سیمه په هیوادونو مغه کو او په ټولو غفراد او اشخاصو چې په یوونی یو ډول باندې وسیت واقع کېدل شي غکو. همدارنګه د طالبانو په رهبری کې هغه افراد او اشخاص چې ټول مسائل په قوت او په درایت سره درکول شي او لجیران څخه خبر دي، ل دغه ابرومندانه عزتمندانه چې د ټولو ارزښت تونه کې نغښتي دي او یو ډیره با عزت برنامه او پروګرام د پروسه ده چې هیڅ ډول ستونزه به ونه لري. د دې کې لبای کوي او دغه تلای چانس او پرسات چې د ملت لپاره په لاس راغلی ده، د څو شخصي افرادو او اشخاصو او ډلو د شخصي ګټو قرباني نه کو، چې دا زمونږ اساسي غوښتنه ده او امیدواري مو ده چې هغه علما چې د پاکستان په مختلفو کمپونو کې دي یا علما چې په پاکستان کې دي یو هم دغه غږ سره بدرګه کی چې بالاخره سوله او امن راسي.
بله،
راځو دې ته چې طالبان دغه غږ ته خدای مکړه د نه جواب وای، زه مطمئنم چې من بیا هم یو ډیر قوي لاستراوړنه به ولرو. هغه دا چې په دې اطمینان لرو چې لکه دا اوس چې د مختلفو پروژو په اړوند باندې د مطبوعاتو لارې د طالبانو ډیر ډلې اشخاص افراد په ولایتو کې حمایت کوي، زه مطمئنم چې د سولې د پروسې څخه به حمایت وکړي. د یغې ترڅنګ من هغه تعهد چې ولسونو قومي مشرانو جهادي قومندانانو علماو او قومونو سپارلی چې که حکومت دغه دغه اقدامات په دغه طریقه وکړي او طالبانو بیا سولې ته آماده نه وو، او جلالت ماب جمهور رئیس چې یو میاس مخکې هم ویلي چې سولې که په ټولو وسایلو ونشول د ولس په زور به راولو، د ولس د زور سولې مسله ده چې بیا به یو ملي قیام د سولې لپاره کیږي چې په یغې ملي قیام کې به ټول ملت په مشترکه برخه اخلي. او زه مطمئن یم چې افغانستان یو عنعنوي او قومي او مذهبي ټولنه ده، د علماو قومي مشرانو غږ ډیر تاثیر لري او زه په دې مطمئن یم چې دا به بیا یو بل لوی تحول په افغانستان کې راسي. د یغې ترڅنګ د سیمې هیوادونو چې کومې غوښتنې او تقاضاوې لرلې هغه هم ټولې کراغلې دي. د هغوی څخه به زموږ جدي غوښتنه دا وي که هغه قطر وي او که سعودي وي او د پاکستان هیواد وي، چین وي، نور وي، چې یغوی هم دا ځل په جدیت باندې د افراطیت په ضد باندې په دې برخه کې هغه کې او هغه کسان چې سولې ته نه راځي د یغوی په ضد باندې نظامي اقدامات د یو تروریستي ډلې او شبکې په شکل لکه چې د داعش او القاعده او دې سره کېږي همغسې اقدامات وسي او هر مملکت خپل مکلفیت او مسولیت ادا کړي. د نړیوالې ټولنې حمایت هم په دې کې په ډېر قاطعانه ډول باندې ده او په دې باندې موږ مطمئن یو چې که د افغانستان دغه فرصت نه ګټه
وانخیستل
شي بیا به نو یو نړیوال اجماع د دغو ډلو په ضد باندې راځي. مهرباني.
دلته یو لنډ سوال ده چې د جګړې موسم افغانستان تر روان ده، هوا په ګرمېدو ده، تر کله پورې حکومت طالبان ته صبر کوي چې د دوی پیغام ترلاسه کړي؟
په دې باندې هم ډېر واضح پښتنه ده، من منتظر یو چې زر تر زره دغه جواب ترلاسه کو او که جواب رام نه کړي او د پسرلی د دوی جنگي موسم شروع او جنگي موسم اعلان وکړي. عین مثال د دې ورکوي چې د پسول عقیده نه لري، بین الافغان مذاکرات ته آماده نه دي او یوازینی انتخاب جنگ ده. نو هغه هم موږ به وګورو چې کدی دند دغه کارو کو د به عینند دي مثال ورکی، مګر ان شاء الله موږ طریق مطمئن یو چې یو مثبت بدلون ته به لار هواروي او برسیګو.
بل مننه. د فیسبوک لاره د سجرړو غنو اوریدونکو پښتنې کړې دي. عبد الجلیل ولسپال په یو پیغام کې لیکلي د افغانان باید په عمل کې مېربونو ته ټول حقوق ورکړي. د ازاري په چپو کې په بل سات پروګرام کې له دریو تر څلورو پورې د سولې په ارتباط د شزو پر وندې خبرې کوونه د مارچ اتمم د خپلواک صاحب تاسو د خبرونې په پیل کې هم دې ته اشاره وکړه او مېرمنو ته مو مبارکي ورکړي او شزو ته. عبد الجلیل ولسپال په بل پیغام کې دا پښتنه کوي خپلواک صاحب، و یو شمېر کسان د حکومت داننه له طالبانو سره د سولې مخالف دي، آیا هغه ته قناعت ورکولای شي؟
ډیر په جای پښتنې دي. زه خوشحالیږم چې ملت ټول هغه پښتنې په وضاحت باندې وکړي ستاسو په واسطه باندې. که تاسو وګورئ کله چې ولسمشر د افغانستان د خلکو په استازیتوب د کابل په پروسه کې د سولې واضح برنامه اعلان کړه، هیڅ ډلې د حکومت په داخل کې او هغه سیاسیون، جهادي حزبونه، افراد، اشخاص، مدني ټولنې د حکومت نه چې بیرون هم دي، هیڅ چا د ملي پروسی مخالفت اونکه. دا په دې معنی چې د سولې په اړوند باندې د تطبیقي او نورو مسایلو کې به تشویشونه وي، مګر هیڅ افغان د سولې د پروسی مخالفت نه کوي. دوهمه مسله چې موږ په ډیر وضاحت او صراحت وایو، چې نن اجرایی رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم ورته اشاره وکړه، موږ د سولې په اړوند باندې هر هغه څه چې لرو د ټولو ملت سره شریکو، هر پیشرفت لرو، هر غونډه لرو، نو په یغه اړوند باندې به هم بیرته د ټولو ملت اجماع حاصلېږي او من دغه اجماع په حکومت په داخل کې سره له ټولو سیاسي رقابتونو، اختلافونو چې په هر سیاسي ټولنه کې موجود وي غشته، مګر په دغه لوی ملي مسله کې هیڅ فرد افغانستان، هیڅ سیاسي ډله او ګوند او رهبر او مدني ټولنه او پارلمان په دې کې مخالفتونه کوي، بلکې په یو اجماع د ولسمشر نه ملاتړ وکړه. دا په دې معنی چې موږ د ټولو سره مخکې تر مخکې فرد فرد سره مشوره کړې او له ټولو برخونه. بل مسله چې د خزو د نړیوال ورځ په حساب چې ضرورت سات کې بنایم، من د سولې په پروسه کې د خزو ونده به په ډیر وړینه برخه وي او د دې به په ټولو پروسه د سولې د شورا کې شامل وي. د غنن من په ټولو ولایتونو کې د ولایتي کمیټو کې د وی مرمنې چې په ولایتي کمیټو کې د حضور نورم زیات شي او په اجتماعي او نورو سولې کې را سره همکاري وکړي اضافه کړي دي، او دلته مهم د سولې په اړه شورا کې په خاله دی په صدې اته په صدې اوس مو 200 لړه کړی ده. دا په دې معنی ده چې د میرمنو چې د جنگ اصلي قربانین زمنګ خويندې او مندې دي او د ټولو نزو لوی بوج په کورنۍ لحاظ په دې راځي. د دوی ونده باید د سولې په پروسه کې باید په واضح وي او قوي ونده وي او په ټولو پروسه کې را سره شامل وي او په اجتماعي او کورنۍ سولې کې چې د یو غواړي زمنګ سره کافي مرسته او کومک کولای شي، او ځکه چې امدغه چې جنگيږي یا زوی ده یا ورور ده یا خاوند ده، نو پام دی حساب باندې د دوی ونده برا سره قوی وي. او زه غواړم چې د میرمنو ونده چې په تاریخ د افغانستان کې بارزه و د سولې په برخه کې هم ترجیدی غوښتنه وکړم.
تشکر. خب مولوی صاحب او چون شما مگر گپای آخرتان یک جنبندی بکنین که یک دو دقیقه مان در قسمت ها
در اخیر با استفاده از فرصت میخواهیم که 8 مارچ را به تمام زنان جهان و مخصوصا به زنان با شهامت افغانستان تبریک تهنیت عرض بکنم. و نقش زنان در افغانستان مخصوصا در طول 4 دهه اخیر در ادوار مختلف سرنوشت ساز بوده، و چنانچه که در صدر اسلام زنان چگونه فعالانه به اصطلاح دوش را دوش مردان میراز میدن و در تمام مسائل یاردم میکردن، و امروز هم به اصطلاح زنان افغانستان مخصوصا این شایستگی و بایستگی را داره که در کنار مردان در آوردن صلح و تامین امنیت کمک به سزای بکنه. و چنانچه جناب خپلواک صاحب هم تصریح کردن که در شورای جدید دوز پیصدی خانم ها بسیار بالا هستند هم در ولایات، و مؤثریت از اینا هم قابل قدر است. در اخیر ما میخواهیم بگوییم که از طالبای محترمی که به اصطلاح بر علیه ملت و نظام و دولتشان به اصطلاح میجنگن، با این بسته پیشنهادی و پیام پرمحتوا و سخاوتمندانه که رئیس جمهور ایراد کرد به نمایندگی از
ملت بزرگ افغانستان جواب مثبت بگویند به نظر ما بهتر خواهد بود و ممکن است که به اصطلاح رایزنی ها به خاطر همه وجود داشته باشند. اگر گیرم خدای نخواسته طالبا از این شانس هم استفاده نکرد، از این فرصت هم استفاده نکرد و در نهایت نبگوید، باز مثل همه شیر میشه که هر که بر روی خلایق میدود یا بد سقوط، اشکم از رو دویدن از نظر افتاده است.
بله مننه وچخون صاحب. خپلواک صاحب دیر کم وقت لرو، یعنی څو ثانیې تر خبرونو پورې پاتې دي، که په لنډو تاسو ووایاسئ چې ستاسو پیغام طالبانو ته د سولې په برخه کې څه دی، دا به واخلو ځکه په بل ساعت کې هم تاسو له موږ سره میلمانه نه یاست.
تشکر. زه به د ټولو طالبانو څخه د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت او د افغانانو کړیدلو مظلوم ولس په نمایندګي غږ وکم چې له دغه طلایي فرصت نه چې د ټول ملت خیر ده کې، د طالبانو خیر ده کې، او د ټول ارزښتونه کې لاسته راځي، لبای کوي او هغه امر چې د خدای تعالی ده، او دی چې وایي چې موږ د خدای لښکر یو، نو په همدغه د خدای تعالی امر سره د مخالفت نه کوي او د سولې برنامې ته د لبای کوي. کنی تاریخی مسئولیت بعد طول تاریخ کی دی